وما ورز دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبره کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتیرا غره دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی بی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو ګنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلی. د څو کالو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دوران وایي بدلون خامخا را روان دی.
د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړي دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ور واچوه تباه کړه نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و این چیزایی را که آواز هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیم مشران لدین انکار که چی گوه در ملاقات نداشته و باید چی دوی ولست وضاحت ورکید زکر چی ولست نور پدی باند آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لوب پا افغانستان که واریو تا دوام ورکید در پندوس کال راسه در لوب پا افغانستان که روان نده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کید.
د افغانستان له نوم د ترامپ خبره استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي اوج ته رسیدلی. خو ترامپ تیر ونه یوه افغاني خبریال سره په چلن ښکارا کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت موجود نه وي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوی دي دا معیار دی خامخا پوره کوي او کله چې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کېږي.
او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهم است. هغوی د موږ تشا و درېدي او همچنان د ایسي سي ډېره موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. انشاءالله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشري که څه هم د مقاومت شورای په ښکاره او رسمي ډول ردی وایي دوی تیرونې پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلي. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې تیرونې په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوي دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت له امله پټ ساتل شوي دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوي وي چې دا مهال په استنبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادۍ راډیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادۍ راډیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي. د کومو چې آوازه ده
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع عزیز شوند که بیاین برای مذاکرات آماده باشند. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه
تا کوم نتیجه کوم غنور کی زکه غم متاثر سوی چی دی سی هغه نور افغانان تای دی خپل قوم نه تای دی کورنی وې نفرت کړی نور نه غواړي نه افغانان دی غواړي پاکستان سره دې لپاره چې ځان فعال وخی اکتیف وخی طالبان باندې فشار واچي او یا غربي نړۍ ته وخی چې دا څو پروګرام زما مخته بیایم خپل چالوال کې خپل کار مخته بیایي خپل اهداف او پالیسی مخته بیایي دغو چارواکو نور سره جوړي هغه نور نه افغانانو نه نړیوال غواړي چې دوی خپل اعتبار لاسته ورکړي که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړېږي یا ائتلافي حکومت دی که به خانخواه نوي چیري نوي کسان بوي په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان بنوي نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کېږي
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کوي چې ګویا دا ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دوی هېڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي هره مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي پرون پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي تکیه هم ونه کړي سرمایه ګذاري هم ونه کړي افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري افغانستان کولی شي افغانان کولی شي چې هم صلح راولي هم ملي یووالی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه په یوه پیسه هم نه ارزي یې خپل امتحان ورکړی دی هغې چورو چپول کړی دی په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت کې که دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ور واچوه تباه کړه نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخرب استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ دپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې د افغانستان په حال رحم وکړي افغانستان ولس نور ونه ځوروي هلته تعلیم و تربیه بندي هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي خلک ډوډۍ نه لري خلک هېڅ شی نه لري
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړي دي ورسره سم له افغانستانه په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس ستانکزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر دوه اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړي دي دوبۍ ته د ملا عباس ستانکزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې ټول وزیران ممنوع الخروج یې اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلویانو فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای دی د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره شریک کړي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس ستانکزي د هیبت الله د قهر سره مخ خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی دغه راز طالب سرچینې ته دی چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي داسې ګنګوسې هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابعه ونیسي
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم او استبداد وسیله ده او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه را لېږلي دي او کابل میدان هوایي دی کنټرول لاندې دی او باز د پوپو سرباندی قوتونه ځای په ځای کړي دي. د عرب شاو خوای قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو پنځلس حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي. او کومه کیته چې خوش کې ده او بعضې فدرې حمله کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمی و هغه اوس جوړ دی. او خوشحالي وکړم به وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حل دپاره یو ملي افغاني طرز تفکر جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورني اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی. دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاصې پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي. او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یوسایډ د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپلمنځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبی کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللي چې لا یې هم خپلمنځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوي دي. او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقي د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 40,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوو مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واټساپ خپور کړی دی، د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 40,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1:30 لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي، د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري، او په داسې حالت کې چې په کوم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دی، د ښځو په کار باندې بندیز دی، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کوم آئین دی د هغه لاندې دا یوه غیر قانوني پریکړه ده، او د دې په ضد باندې به موږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کردستان ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې 1250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان یې هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کردستان اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1 میلیون افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلي دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه UNHCR او IOM سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم د دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان ادبا واره حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینه او د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندېدني یو بیا د افغان مرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړی دي. افغان لوبغاړي وايي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې. خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوزه شوې دا لوبډله بیرته خوره نشي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانګزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي، او دا کمپاین لا هم روان دي ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی ته موږ لیټر لګلې دي. په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم اسي، هغه د مونږ د شاو ودریږي او همچنان د سی سی ډېر
نو موږ ته هیڅ پرچې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر 1.5 میلیون ډالر پورې بس پنې ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیرې دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوه پاره، او گچې ووس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څنګه زمالم رسته وعده کړي، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړي شي چې پسلا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري. د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي، زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي، کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي، تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلوده چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې آواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پېژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي، تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې اونۍ لنډ خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې تیر کال 6000 کسان د سرطان په دغې ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 240,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودو توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې له مخې یوازې په کابل کې 4,212 هغه زاړه موټر درولي چې ډېر لوګی تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,644 بیلابیلو اصنافو، لوړپوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې. ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه، بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له 2.5 ډالر نه 5.5 او 6 ډالر ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نه شي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2020 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوښتې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې ور بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده. هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3,000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3,000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وسګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو، رومیانو، پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو ترڅنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړو. او تېره اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخوانی مشر مفتی عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی سامن سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتی چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خپرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بېلابېلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یوه تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی ده او واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روباټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړی، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2015 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبي د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبي به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی. خپل لوبډله دغه هیواد ته ناستوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبي متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیلېږي. د دې سیالیو پای لوبه د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پای لوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې تورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته. په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالله په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خپرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم. اسدالله خان، که لومړی له تاسو واورو، په لنډو که دا ووایاسې چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشري پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیا یو. همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دین علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پاند خلو خلو دلدا او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګوري د پاکستان څنګه تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اغیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اغیستی دی پاکستان. او نورې که تاسو وګورئ، شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روف دی، حسنین دی، او فهیم اشرف یې اغیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الراونډر اغیستی دی، چې دا الراونډر دی، بالینګ الراونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي. خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سي په خوښه باندې جوړوي، آی سی سي ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی.
مثلا قذافی سټیډیوم دوا پلا وادی وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه. نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای. نو یو خو ته نه وخت چې وسپاري، بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل. وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي کوي، هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي. نو خپله دی وس دینه استیشن اچ شي نه شي کولای. نو دینه مخکې چې کوم رقم پیچونه دی پاکستان کې ډېر سپورتس دی د پاکستان چې دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپله ډېر تجربه کار خلک لري دی ته چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پیچونه به دوی ته سپورټ کړي. او تر ټولو مهم دا ده چې دوی خپل سټرینګ ته ګوري. که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن بدی اسپنرانو کھلاڑی چې دوی فاسٹ بولرز لري نو تبن بدی فاسٹ بولر
نو دلته بل پښتنم ته او بخښي مومن صاحب اسد الله خان کچرتا دا پیچونه د پاکستان فاسټ بالرانو ته مساعد شي د افغانستان دغه درې بالران کافی دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاسټ دي
ګوري لکه ما چې مخکې وویلي که په افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا نو تبن به مونږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچو هغه د نړۍ بهترین بالر ده هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوی شي ځان بیا بلدوی شي همدغسې د پاکستانی فاسټ بولرز دي د هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته نو تبن پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پچ جوړ کړي او پاتس به د افغانستان فاسټ بالران کې افغانستان فاسټ بالران چې ګوري فضل حق فاروقي ده هغه هم پاکستان کې هم لوبېده د پی ایس ایل کې عظمت عمرزای ده دغسې نور میډیم پیسران دي نو ټول ښه کافي تجربه لري او سره د مونږ سپین بالینګ اټیک په نړۍ کې نمبر ون ده زه فکر کوم چې د مونږ بالینګ اټیک
یو خدای را وبخښي تاسو خبره پر کومه تاسو کومه خبر وکړه چې پچوره به د کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي خو دا خو تاسو تبه کېدی شي ډېر معلومات وي چې پچوره چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم کوربه هیواد دغه په خوخه باندې جوړیږي تر دې پورې چې زما بیګا کوم کسان سره خبرې وشولې دا غوره ته دا ویلي چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پچوخي خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی دا پچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلي به تاسو د سپین بالینګ خبر وکړم نو د مجیب په ځای چې دې له دوی غزنفر اغیسته نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کړي که څه وایي تاسو
اول به د پچ خبر وکړم ما په ان باندې کوم آی سی سی د خوخي یا د آی سی سی چې اجازه ورنه کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شی نه سی کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارلې دي پچونه آی سی سی ته نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري هیڅ چا دا اختیار نه ورکوي هو دومره کېدای شي چې دوی پچونه کوم رقم جوړ کړي پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټس پرې کړی ده نو دوی به خو سره بلدي وي زیات او بلې خواته تاسې پښتنه وکړه د مجیب او د غزنفر د ما په اند مجیب یو ډېر ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافي لري موږ غزنفر ته وګورو هغه به صحیح ده ټی ټوینټي کرکټ بې کړی وي انټرنیشنل باندې ډېر او لیګو کې به هم وي خو د ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري خو بیا هم ډېر ښه بولر ده موږ ډېر ښه مترې لرو چې د مجیب خالیګه منتظر دی
که ګروپ ته راشو د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې له کومو لوبډالو سره یو ځای شوی دی کنه مثلا له هند سره لوبه سخته ده پرته له څه شکه له بنګلادیش سره د دې لپاره چې بنګلادیش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه خو بیا هم بنګلادیش نسبتا کمزورې ټیم دی خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی په پاکستان کې خلک څه وایي
نو پاکستان کې خو خلک څنګه چې وختي تاسو ویلی او په افغان لوبډلې لپاره د پاکستان پچونه داسې دي لکه هوم پچز ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رلوي شوی دی ډیرو لوبه زده کړ
یو نبی پکې پاتې دی نور ټول
نبی دی راشد دی
خدای
نه سینه ما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې دوی تل لوبيږي لوبیدلی پکې دی کې ځنې لوبغاړي نو بل زمکم یو شانته دا ماحول ابو حوام یو شانته کده نو او بیا کبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډیر زیاته قوی ده د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په روسي کې چې هغه کمی لوبي کړی او د دوی ډیر زیاته تم و ریکارډونه جوړ کړ دا هغه زخمی دی دغه سي دیوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک باسو فخر زمان د دوی سره شته خو بل اوپنر دیوس په دې سوچ کړي چې پاکستان لا اوس پر دې اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
خبر زدی پور کوم چې پاکستان لوبډل ډیر زیاته د مسلو سره مخ تا فخر زمان شپږ میشته فخر زمان ډیر وخت پس را لې باوجود دې چې هغه څومره هغه هم یو قسم ټار شری کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلې دی دغه سي سایمویب زخمی دی تر دې علاوه بابر کتا سو ګوري هغه په دې ورسته کې په فارم کې نه دی تر دې علاوه فای مشرب چې ما وختي تاسو ویلې چې دا اوریج دومره خراب دی هغه غیسته خوشدل شاه کافی و خوش لوب نه د کړي او لوب هم ډیر مزه نه کنه دغه سی بیا تاسو 100 کیلو ګوري نو هغه هم ډېر وخت پس په ونډه میچ کې زما د خبرو مقصد دا دغسې بیا د پاکستان تیز بالران چې هغه هم دومره ښه نه دي. نو پاکستان لوبډله چې کومه اعلان شوې ده نو په هغې باندې هیڅوک په پاکستان کې نه دي خوشاله. وسیم اکرم په تنقید وکړو، احمد شہزاد په تنقید،
خو نور لوبغاړي نه لري،
لوبغاړي شته دي پاکستان سره.
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي؟ لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راونډر د پاکستان سره باید چې هغه سره د فریم اشرف په ځای ښه بالر دی، ښه بیټسمین دی، داسې نور هم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره. نو خبره زما دا وه چې هلته کې افغان لوبډله بیا ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهيم ځدران کڅم شپږ مشته پاس راغله خو ډېر تکړه دی. ګوربس په فارم کې دی، بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی، بیا دغه پورې زازی پورې عمرزی پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی او بلخوا سپین هم ښه مضبوط دی. نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي. افغانستان گروپ ساؤتھ افریقہ دا، آسٹریلیا دا، انگلینڈ
سنگ اسد اللہ خان تھا فکر کر افغانستان دا گروپ برخه کی؟
بالکل د افغانستان گروپ ډیر یو سخت گروپ دا، ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي. نو یو شی چې ډیر اندېښمن یم، زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي ښه نه دي. افغانستان لوبغاړي لکه اوپننګ کې وګورئ، میډل آرډر کې وګورئ، ورلڈ کپ ته تیر ورلڈ کپ ته کریم 500 ورځ ته وګورئ، ډیر زبردست ځلېدلې دي او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی ده. خو زما پان باندې پرفارمنس هغه وشو تیر و، اوس کرنټ تاسو پریپریشن شیر روان ده، ځکه چې څومره غټ ایونت وي څومره غټ ایونت تاسو مخکې وي نو تاسو پریپریشن هم هغه سی باید وي، د هغه په مطابق وي، هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي. نو زه به دومره ووایم چې تیر ډیر وخت راهیسې د موږ
لوبغاړي
پټی ټوینټی کې بوخت دي. پټی ټوینټی کې ګوري یو بالر دا هغه سلور اوور کوي، نو په ونډه کې دغسې هغه لس اوور کوي، نو لس اوور مایند سیټ او سلور اوور مایند سیټ چې هغه بیا ډېر فرق کوي. همدغسې په بیټنګ کې که یو ټیټا ټاپ آرډر بیټسمینان دي نو د هغوی په فکر دا وي چې د هغوی کم از کم سلو نه زیات بوله ولوبوي. نو په ٹی ٹوینٹی کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیش بالو ولوبم، د دیش بالو مایند سیټ. نو دغه یو اندېښمن ځای ده افغانستان ټیم ته چې دلته به د ستونزو سره مخامخ شي، چې دوی ځکه چې یو پلیئر ته ډیر ښه وي که ډیر ښه ټیم هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده، هغه پریکټس ورته پکار ده، سره کوم چې هغوی ته مخکې ایونټس ته روان دي.
اوس لکه اسد الله خان، لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده، د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللې ده، ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي. سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي. محمد صاحب تاسو څه ویل؟
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و. دغسې که بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو، نوید ځدران شو، دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي. نو څه ګوري؟ آیا دوی به خپل رول ښه ولوبوي؟ ګرانه به افغانستان باندې به څه اثر پرېوځي که نه؟
ګوري ابراهیم ځدران دي کې هیڅ شک نشته چې ابراهیم دي یو ډېر زبردست بیټسمن ده. نو مچ کړي چې هر څومره چې ښه لوبغاړی وي نو تا ته تمرین پکار ده، تا ته د کوچنګ فوکس پکار ده چې کوچ تا باړه څه اډوایس درکوي، کوم رول درکوي، کومې نیمګړتیاوي دي. نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډېر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده، هغه هم په لیګو کې بوخت ده. نو که چېرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو، نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي، بیا لکه ریزرو پلیران دي، لکه نور دغسې لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د مونږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي. نو زما اندېښنه په دې ځای کې ده که چېرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي، په ایونټ په منځ کې کېدای شي، ایونټ په سر کې کېدای شي، نو زمونږ هغه بیک اپ لوبغاړي، هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه، نو غزنفر یو لوبغاړی ده چې مونږ هغه تیار کړی ده چې یو څه مجیب ځای نیسي. نو دغسې بیک اپ مونږ نه لرو، دغسې پریپریشن مونږ نه لرو.
تاسو نه ګورئ چې نوید ډېر تکړه دی، نوید په ریزرو کې دی، په دغسې ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی، دا خو ریزرو کې دي. زما په دا ډېر ښه لوبغاړي دي که نه؟
ګوري لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي، خو د هغوی ته د هغوی رول ورکول، مثال تاسې د ننګیال سروټي خبره وکړه، نو دې ته موږ کوم رول ورکوو؟ زه د راشد رول ورکوي، د نابي رول ورکوي، د غزنفر رول ورکوي، دغسې د موږ چیرمن بولر د نور احمد، نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي. که تاسې وګورئ د ګربز بیک اپ نشته، ګربز انجر کیږي بیا د موږ سره
اکرام خو کیپر هم دی، ښه بیټر هم دی کنه،
بالکل ښه بیټر ده، خو که تاسې وګورئ ګربز اوپننګ بیټسمین ده، که چیرې دی انجر کیږي نو موږ به یو اوپنر هم لوبو، یو به مډل آرډر وکټ کیپر هم لوبو، نو دا به یو غټه ستونزه شي موږ ته.
بومرا چکمرے پاکستان کی خلق دمر خوشحالی دا سو روزے نکی لگی دی چکم لوگ گاڑی دی زکه چې دوی ټول له بومرا نه یادل بومرا چکمرے د هند نامتو بالر دی، تیز بالر دی، او کتا سو ګوري چې سونه میچونه په پاکستان غټلې دي هند پای کې غټ رول لدره، اوس هغه زخمی شوی دی.
ویرات کوهلی هم غټوړ دی، حساب نه دی معلوم، تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند د پروز دوی دا کوم لوبډل اعلان کړل انډیا، نو پاره کې بوم رانشته دی زکه چې زخمی دی، نو پاره یې باندې مل دخل خوشاله دي. خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان بخوانی لوبغاړی دی، هغه وایي چې که هر څنګه وي خو په درشتم پروري باندې به د پاکستان میچ لخوا مخه دوی بومرا راولي، او دا وی دغه ته ګوره ټکنیک ته چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی لکه شاهین څه وخت کې زخمی و خو بیا هم لوبو، دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړه چې اوس د انگلینڈ سره میچونه دي، دوی بومرا ته ریسټ ورکو، آرام ورکو چې دغه لپاره دا روغ شي. نو هند خو هر څه ډېر په ترتیب سره روان کړی دي، نو تاسو دا
ډېر لوبغاړي لري، ډېر زیات لوبغاړي لري، که دا نه وي بل براولی بل براولی، دوی خو د شامیم روغ شوی دی،
شامیم دوی سره دی، بل دوی سره سراج دی،
سراج کسان نشته په دی
کې نشته
خو راوسته شي،
دغه اسدیب سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
دی، دوی سره پاس بالران هم شته دی، او بل د دوی چې کوم دی څلور د دوی چې کوم سپینرز دی دغه دی دام اکثر پٹیل دے گلدیپ کلدیپ یادیو دے رویندرا جدیجا دے، دوسرا واشنگٹن سوندر سلور، دوسرا دس سپنران دی چھا خا بیٹنگ ہم کولیش
نه نه دهم ټیم خو په دې کې شک ډېر پیاوړی ټیم دی. د اسد الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره کوي، څه فکر کوي جنوبي افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر، څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډېره مهمه وي؟
دما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده، بهترین بولینګ اټیک ده، او دغه سي ډېر ښه بیټنګ لائن اپ هم ده. نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو، نو د موږ ټیم او د هغوی ټیم، یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو څو لوبغاړي دي. په ساوث افریقا کې هم تقریبا یوولس کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول کوي، او همدغسې د افغانستان کې موږ وګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګربز باندې دي یا په راشد باندې دي. نو که په 2023 ورلډ کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه، ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو، ځکه ما د مقصد دا بیا مشکل پیخیږي، کچیم چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په غذای کې لږ کمی راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې، نو تا بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړي دي هغه ډېر لرې وړای شي.
دا خو وبخشي تاسو ډېره ښه مقایسه وکړه، لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته؟
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دي هغه سپینران دي، راشد غزنفر دا مخکې مجیب وو، محمد نبی یو سپورټینګ بولر ده، نو د کراچی ټیمونه نوې بال باندې لیک په سوینګ ورته ملاو شي دغه په څیر په دوه منیټ کې لیک هغه سپین بالینګ ته جوړیږي لیک بال په ښه لیول باندې نه راځي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه یې لږ 200 رنز ټارګیټ ورکړي که چېرته افغانستان 200 یا 200 ټارګیټ ورکړو
مننه محمد صاحب جن د دې چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیر د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولې دی لیکن پوروسوی کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډېر په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیئر شوې ده پولیسو ډېر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکورټ کړی نه دی نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي څومره ډېر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي
دي د امنیت لپاره هم ډېر کسان ګمارلي دي بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاته چې کوم دوی هغه سکیورټي انتظامات وغه هم ډېر زیات پیاوړي کړي هغوی خپله دا خبره کوي خو که موږ د هند دغه ته راشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره د هغې سره بدد شي نور چې څومره ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته نو چې هغه کله ځي نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي دویمه دا ده چې د جهاز سفر خپله باندې یو ستړیا ده د دې نه علاوه د دوی به وخت هم ضایع کیږي پریکټس چې کوم وخت دی هغه به ټیمونو ته نه ملاویږي نو هند ته دې سیز ډېره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک هم ډېر دي لیدونکي اوس د پاکستان او د هند لوبې ټول ټکټونه خرڅ شوي دي
ټول ټکټونه خرڅ شوي دي
مالته د هند خلک ډېر
دي تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډېر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تا ته دی چې ستا خپل خلک زیات یلته کې خپل
وطن هیوادونو کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي اسدالله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ همدا ویلي وو چې پاکستان باید ویزې ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ویزې نه دي ترلاسه کړې تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې؟
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوې چې خلک چې کوم ډېر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ته چې خلک ډېر زیات خوښوي او ډېر نظر لاندې ساتي نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار وو باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیرو راځي دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای سوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې
بله که تاسو وګورئ شیبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګړې زیات او چېږي سوری او دغه بو اوس خا خبره خو نه ده خو کتا سو ګورې نو په دې ورسته کې چې د حکومتونو کمی پالیسي دي د هغه ډیر اثر ورزول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی اوس کتا سو د افغانستان او پاکستان میچونم دغه سی دي ګرم میچونه وي نو خبره ما دا کوله چې په دې ورسوي کې چې پاکستان کمر او یا د افغان کډوالو سره پاتې شو یا د افغانستان سره نو هغه د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډېر زیاتی نو ستاسو زما هم دغه دی چې په کار ده چې د دواړو غاړو پښتانه باید دی یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کی کنه نو زه اکثر مثال ورکوم د انویکټس یو فلم هغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډیلا سپین پوستی او تور پوستی هغه د سپورټس د لارې په فوټبال باندې هغه یوځای کړل نو دغه سې دا کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یوځای کړي تاسو ګورئ د افغانستان لوبغاړي وي هغه ټول پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي یو بل په خبره پوهیږي لکه څنګه چې یو ځای کې محمد حارث پښتون دی هغه وایي چې ما کله ګربز ما ته پښتو کې ما ته پوسو کو چې دا څنګه بالنګ ما چې پچ څنګه ما چې دسې دي نو ما غلط معلومات ورکړم هغه وشو کنه نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دوانو غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خودي پښتانه نو ګډ سره کولی شي سپورټس مولسونه را یو ځای کوي نو کولی شي
د انګلستان د کپتان باتلر خبره دغه وایي ولې سیاست سپورټ ته راولو کنه نو دا باید سره سپورٹ د سولې کار دی کنه د دې شک نشته سیالي ده او خلک باید خوند ترې
بل سرحد نه لري سپورټس لکه یو پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام دی هانس نامه نه پاګه کې سپورټس باندې باسو نو پاګه کې ساجد خان یو پښتون دی هغه راغوخت سپینر دی نو ډیر خلک ته راغلي وو دا پروګرام ته دا کس ته وی رینکر وي تاسو پته شته وي خلک ځکه ډیر راغلي دي وینکر راشد خان راغلي دی شو ته لکه مطلب وو راشد خان مینواله ملته کې شته په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهینه
څوک چې سپورت خوښوي
مطلب
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان که ستاسو بیا هم نظر واخلم یو بل اندېښنه هم لکه هند چې وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بندي کړې دي نو دې نه دا معلومات کیږي چې دوی خپل هم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وښيي چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپل دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مبارک را سره وخت محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سر به دا باس راوند خاړو
مصلاس د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.